په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویل دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره د کار مخکې تکړه خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وژل ځینې نورې ټپیان کړل. پویا ویل ترورستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولای د بیان ازادي او د خبرلانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله اکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په تیر فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوځ وایي سخدریزو وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانګ ضد مسایل ویشتي او څو ملکیانې پنخې کړي. د اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوولس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر 50 نور برسیرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعالوي. په ځواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. دغه ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګلاديش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 50 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو پاتې 40 اور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي رادیو اورې وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان یې د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلي، له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په دوی بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپي وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه یې د دغه بهیر د لیدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی، د چارو د یو شننکي نظر اخیستی.
لبره مغه پاکستان دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 مه په هلمند کې ازادي راډیو دې او بخې په هلمند کې ازادي راډیو دې خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي رسنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید ظهیر مل پر رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنیو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې راستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي، کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي دلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه ښودلی. هخوا یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک لارې له 6000 زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډ د راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولی او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات ورو ته اقتصادي مشکلات دي، یاد چې کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکار بیچاری د ورو قرار دي. زمام دا یخ موسم مخ روان دي، شي حالات خراب دي ورو دغه حال ده.
عبدالرحمن پروم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي، خو د ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچیرا پغاړ دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شیدی هغه تر دې میاش لکه قطعې دې شیدی اخلو نو دوی چې زه کار روزګار نشته او بل چې راغلي نو داسې خپل هم د عزیز هم د هغې په کور کې پروت یم چې سودا هم ټوله وروره په قرض اخیستې ده. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیونه هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ وایي په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلي ورته ویلي چې پاکستاني پولیس ورسره بد چلند کوي. هغې نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندېښپې له خوا هم چاپې وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زموږ حکومت لړۍ دا ښه دوامداره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي، چاپې وایي، په ګودامونو باندې چاپې وایي. او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیمپ ته ورغلي وم هغوی زما سره شریک کړل، د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپې وایي. زنانا خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑې هم نشو اغوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکوي هغه زمونږ خپل خواته مې خي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړتا نو زمونږ مطلب په پردہ کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی، مونږ له خوب مطلب ناراضي. دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زموږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ و مخکې په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو په شمول ډېرو نورو نړیوالو مرستندویو ادارو هم له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هېواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات څخه کړې ده.
په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق له د افغانستان په حق له د کوم ترحم نه کار اخیستلی دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسیو مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی، د دویم اسرائیل، او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه، د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکړي، نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق، او نه خپل د دې ټولنې چې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کړي او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونشو کولای په اسانه بیرته خپل په پښو ودرېږو.
ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده، نورو سیاسي شنونکو، خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان ګاونډي د ګاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریګدي افغانستان ته چې ورسره اړیکه وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بل چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او د هغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي. دا دې حد ته دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په آسانه دوستي مني، لکن دا ورقم قارون سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان د هیڅ شانم نشي راولای. خو لپاره موږ پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو، او تر ټولو سخته چې دا هر شپه دوی وسلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلیی وړي زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سره کار نه لري، خپل خوراک ډوډۍ دپاره هلته مجبوره پراته دي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هېواد د پولیسو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت فریدریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقونو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقونو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هیله منه ده چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د ډیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او وروستی مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې دی، د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقونو د یو سازمان رواداری د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقونو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقونو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده، د یک شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، ښځو او نجونو د حقونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المان ته د تللو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې جایزې هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغو فعالو څخه آزاده جویا آزادي رادیو ته وویل:
دا جایزه هغه افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا تسو زیاتې بشري سرغړونې کړي دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د ادعاو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډېرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نه شي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی دی وژل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګا کې د په موټر پسې انخلول شوی ملتنسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د درېو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینوال د ده د کار او زیار استاینه کوي.
دا چې تاسو ګورئ دا
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیساری ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایت د خبریالی په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي. دایی د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. هغه پیښه چې چای مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو د دې پیښې په اړه پیل سویو څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوري نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوي وې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوري نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی و، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی و. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی و او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې اسانه را په یاد شي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یولس یاد کړی و. دغه ادارې ویلي و چې په هغه کال شل نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو درې دېرش قضیې ثبت سوي وې. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه و.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ ته ژمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل ته ژمن وو، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې، او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښه کېدل او
د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبرلانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بعد مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او رسنیو کارکونکو له لاسه ورکړه. لا هم افغانستان کې د خبریالان وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالان د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو، او خپل خبریالانو یا سر تر څنګه سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت وو، هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو، او خبریالان بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ وو. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم وو. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چې نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی وو. په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ، او د هغه فکر، د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې
ډیر څه ویل کېږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړه. دعایې به ورته کوو او پاتې شو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وکړي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې.